درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1416 د ساور دریم او د میلادي 2018 د اپریل درویشتمه. نن په افغانستان کې د بلخ د شاهین قول اردو د پیښې په خاطر ملي ماتم دی. د دې پیښې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خبري مجله کې راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د حکومت جګپوري امنیتي چارواکي پر شاهین قول اردو د حمله په اړه څیړنې کوي. د امریکا ولسمشر خپل یو سرتیری ته چې په افغانستان کې ټپي شوی و مډال ورکړ، او د فرانسې پولیسو یو سړی له چاړې سره نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل ملي ماتم په بلخ کې د ملي اردو پر 209 شاهین قول اردو د وروستۍ حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره اعلان شوی دی. د شنبه په ماښام د ولسمشر حکم وکړ چې د جمعې د ورځې د پیښې د شهیدانو د درناوي لپاره به د یک شنبه په ورځ په ټول هیواد کې ملي ماتم وي. ښاغلی مرتضوی زیاته کړه چې ولسمشر غنی پرون په بلخ کې د پیښې له یو شمېر ټپیانو سره وکتل، او د دې حملې د څرنګوالي په اړه د جدي څیړنو امر وکړ. د ملي اردو پر 209 قول اردو د جمعې د ورځې د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د افغانستان حکومت په بلخ کې پر 209 شاهین قول اردو د وروستۍ حمله په اړه څیړنې کوي. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو اخیستی، د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د دې لپاره چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال لوی درسیز او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال په بلخ کې دي. د خبر پانی په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه په ویډیو کانفرنس کې د ملي دفاع او کورنوي چارو وزیرانو، د ملي امنیت له عمومي رئیس، د ټولو ولایتونو له والیانو، د قول اردوګانو له مشرانو، امنیت قمندانانو، د ولایتي شوراګانو له مشرانو او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره په امنیتي وضعیت خبري وکړې. ښاغلی غنی وویل چې په افغانستان کې د جګړې داول بدل شوی، او دا هیواد له نړیوالو تروریستي ډلو سره د نړیوالې مبارزې په لومړی کرښه کې جنگیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون شنبه د خپل پوز یو عسکر ته چې په افغانستان کې ټپي شوی وو د پرل هارت یا ارغواني زړه مډال ورکړ. ولسمشر ټرمپ د امریکا د پوز د اعلی قمندانۍ د مشر په توګه د خپل هیواد یو شمېر پوځیانو ته چې د خدمت پر مهال ټپیان شوي د ستاینې مډالونه ورکړي. ولسمشر ټرمپ پرون په میریلند کې د والټل ریډ په پوځي روغتون کې له ټپي عسکر الوارو بارینون تو سره په کتنه کې وویل د خوشتل چې په خپل لاس میډال ورکړي. د امریکایي عسکر د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ټپي شوی او پښه یې پرې شوې وه. ډانلډ ټرمپ او میرمنې پرون له یو شمېر نورو هغو پوځیانو سره هم وکتل چې په والټر ریډ پوځي روغتون کې بستري دي. د امریکا ولسمشران په دودیز ډول د پرل هارت یا ارغواني زړه میډال هغو عسکرو ته ورکوي چې د جګړې په ډګر کې ژوبل شوي وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ایران سره د اتمی موافقې د پایته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی، خو د دې کار اجازه به ورنکړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی په یو بیان کې چې د شنبه په ورځ خبر شو ویلي چې هیواد به دا موضوع د اپریل په 15مه یعنی د سه شنبه په ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. ټاکل شوی دی چې په دې غونډه کې د ایران د اتمی پروګرام د موافقې پر اجرا چې د 2015 په جولای کې لاستیک شو خبري وشي. د سعودي عربستان د پاچا زوی د امریکا لپاره د سعودي نوې سفیر نومول شوی دی. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس پرون وویل شاهزاده خالد بن سلمان بن عبدالعزیز په امریکا کې د سعودي عربستان نوې سفیر نومول شوی دی. د فرانسې پولیسو پرون شنبه یو سړی چې د پاریس د ریل ګاډي په تمځای کې چاړه په لاس کې و، خلک یې ویرول او پولیس یې ګواښل نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په فرانسه کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په پاریس کې د پنجشنبې په ورځ یوه وسلوال سړی پر یوه پولیس ډزې وکړې او ویې واژه. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختریزې ډلې واخیست. په فرانسه کې دوه کاله وړاندې په یو لړ وسلوالو حملو کې 209 تنه وژل شوي ول. په دې هیواد کې له هغه راهیسې د استرادي حالت په خپل ځای پاتې دی. په ارمنستان کې چارواکي وایي چې یو روسي عسکر د دغه هیواد په شمالي ښار ګیومری کې په چاړه وهل شوی او وژل شوی دی. روسیه د ارمنستان په دې ښار کې یو پوځي مرکز لري چې د راپورونو پر اساس نږدې 3000 عسکر پکې میشتي. پولیسو ویلي چې د دې 21 کلن عسکر مړی پرون شنبه یو دوکان ته نږدې وموندل شو او د چاړې نښانونه یې پر بدن لیدل کیږي. زمو ژغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځنۍ چپه 12.5 نیوی او اف ام 3.15 چپه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. بدې خبری مجله په دوام کې د افغانستان ولسمشر د شاهین قلی اردو د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږي د څرګندونو لپاره نن د ملي ماتم ورځ اعلان کړي. پر شاهین قلی اردو حمله څرنګه وشوه؟ د دې قلی اردو د ارکان د رئیس له خولې بي وابري د پاکستان د پارلمان یو هیئت د افغانستان د ولسي جرګې له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته راځي.
وقوارو چې سپینې خبرې ده کدا دوی دی ولس نمائندګي کې او ولس نمائندگان هم به ملي شورا او هم به سنا دوی تر سپینې خبرې وکړي.
د اوباو انرژي وزیر وایي د کمال خان بند امنیت لپاره تدابیر غوړه شوی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو رسپانو کې کتنه کوو. زه اسمت څاروان یم او د خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست جکپوري چارواکي مزار شریف ته تللي څو د ملي اردو پر 209 شاهین قلی اردو د وروستۍ حمله په اړه څېړنې وکړي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د تلفاتو دقیق شمیر لا څرګند نه دی، خو د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به اعلان کړي. د جرمني صدر اعظم چې په بلخ کې یو شمیر عسکر لري افغانستان ته د خواخوږي پیغام استولې دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندی کوي.
د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پانه وای په بلخ کې پر 209 شاهین قلی اردو د ورستې حمله د قربانیانو د درناوي لپاره بنن پټول هیواد کې دولتي بیرغ نیم ځوړندوي. د ولسمشر سرپرست ویاند شاه حسین مرتضوی بیگا ازادي رادیو ته وویل
رئیس جمهور ته حکم اعلام که روز یک شنبه در سراسر کشور منظور جامع داشت ادای رویداد روز جمعه از
در شغلی مرتضوی پوینه نن به پر هغو دفترونو چې په بهر کې د افغانستان سیاسي استازیتوب کوي دولتي بیرغ نیمځوړندوي. در په جمعه کې بنن د پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم تر سره شي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورته مراسمو ژغ سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو له منصبدارانو او عسکرو سره د لیدو لپاره مزار شریف ته ولاړ او د پیښې په اړه د جدي څېړنو امر وکړ. د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د 209 شاهین قلی اردو پر مرکز د حملې مسؤلیت وسوالو طالبانو اخیستی دی. د دې قلی اردو عسکر محمد حسین چې په حمله کې زخمی شوی اسوسییټډ پریس ته وای دروي کسانو چې د ملي اردو په موټر کې سپاره او ډزې پیل کړې د وطن دشمنان دي نه پوهېږم شایي چاله داخله مرسته ورسره کړې و چې موټر مرکز ته راتیر شوی بو. له عمومي دروازې تر مرکزه د تلاشي و یا اتځای دي نو د چاله مرستې پرته موټر ترجمه ته نشو راتیرېدلای. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نږدې سلطنه وژل شوی او زخمیان دي. په سیمه کې د یو زخمي کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې د قربانیانو خپلوان لا هم د خپل عزیزانو د مړو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله په دې اړه چې د وژل شویو عسکرو او منصبدارو جسدونه د هغوی خپل سیمو ته ولېږل شول سي ترتیبات نیول شوی دي. په پېښه کې د یو وژل شوی منصبدار ماما محمد خان اسوسییټډ پریس ته ویلي
زما د خور زوی له وکلون رئیس دلته هغه دلته شهید سوی خو زه انتظار یم چې مړی راکړي تر اوسه هیڅ هم په لاس نه دی راغلی د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون وویل د تلفاتو شمیر بدلیږي او په دې اړه څېړنې کوي چې پایلې به یې وروسته اعلان کړي خو د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد ابراهیم خیر اندیش د جرمني خبری آژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 140 تنه وژل شوي دي د جرمني ستراځمي انګیلا مرکل ویلي چې د افغانستان پر پوځیانو د طالبانو د وحشیانه حمله په وحشت کې کړې ده مرکل د افغانستان ولسمشر ته پاستولې ټلګرام کې له حکومت او د پیش د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده
همغه راز چې تر اوسه پورې د دې حملې د تلفاتو دقیق شمیر لا څرګند نه دی د حملې د څرنګوالي په اړه هم متفاوتې خبرې کیږي حمله تر ډیره د قولی اردو پر جماعت او خورنځای متمرکز و د حملې په وخت کې د دې قولی اردو د ارکان رئیس په جماعت کې دننه وو د خپل سترګو لیدلې حال له ازادي راډیو سره شریک کړي صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي
د بلخ ولایت پر 209 شاهین قولی اردو ډلې زه حمله څنګه وسوه چا په کې لاس درلود او چا رهبری کوله دا هغه پښتنې دي چې لا هم ورته دقیق ځواب نه دی موندل سوی خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د دې حمله د څېړنې لپاره دغه ولایت ته سفر وکړ ظاهرا وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی یو له هغو کسانو چې د جمعې ورځې د ډلې ایز حمله پر مهال په دغه قول اردو کې دننه وو او له ټول جریان څخه خبر دی د دې قول اردو د ارکان رئیس دی د 209 شاهین قول اردو د ارکان رئیس جنرال عبدالرؤف محتاج ازادي راډیو ته وویل
موږ په جماعت کې وو خو دښمن له خاص مهارت څخه په استفادې د ملي اردو دوه رینجر موټرونه او یو تن ورسره وو چې ګواګي ناروغ دی او له فاریاب څخه راوستل سیروم یې په لاس کې ورتېر کړی دوی په اول کرول کې ودرول شو لس دقیقې ورڅخه پوښتنه ګرویګنې روانې وي حمله کوونکو پوځي درېشې لرلې او د پېژندنې کارډونه ورسره وو دوی په دویم کرول کې هم ودرول شول هلته هم ولیدل شول چې دوی د پېژندنې کارډونه لري خو په دریم کرول کې چې دوی ثبت او راجستر کیږي او وسلې ورڅخه اخیستل کیږي خطر شو دلته مو یو تن ووژل شو د کندق کمانډان هم دلته شهید شو دوه تن ټپیان شو بریدګر په دې وخت کې سیده د جماعت خوا ته راغلل چې زه هم هلته دواړه رینجرونه د جماعت پر لوري راغلل او د جماعت پر شاوخوا یې حمله وکړه
تر دې مخکې هم د افغانستان پر ځینو پوځي تاسیساتو او نورو دولتي ودانایو له پوځي درشوې په استفاده حمله کوونکو ځینې حمله کړې دي د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو څو څواري خبرداري ورکړي چې د پوځي د رشایو خرڅلاو او رانیول منلي د 209 شاهین قول اردو د ارکان رئیس جنرال عبدالرؤف محتاج وایي پر دې قول اردو د حمله یو پیچلتیا دا و چې حمله کوونکو پوځي د رشې پتن کړي وي چې پیژندل یې ګران کار وو
څو واری ولیدل شول چې په لوړه سطحه اعلان وشو چې څوک پوځي درېشي او پوځي خولۍ نه خرڅولای او نه رانی ولای شي خو دښمن دا کار کوي هر څوک کولای شي چې د پوځي درېشي ټوکر رانیسي او د درېشي تری جوړ کړي اټه ستون زداده چې حمله کوونکي په پوځي یونیفورم کې راغلي دي
د 209 شاهین قول اردو د ارکان رئیس وای حمله کوونکي لاستنه وچی دوی ځن وجون کې حمله کړي او اته نورو وسلواله حمله وکړي چې اته واړه ورسته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او وژل سول د هغه راپورونه رات کړل چې ګواکي دوه تنه حمله کوونکي نیول سی بي دي
ازادي خبری مجله اوري
د ولسی جرګې اداري پلاوی وای چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو لپاره د دوړو هیوادونو د پارلمانونو غړي د تاګ را تاګ لړۍ پیلوي د ولسی جرګې دوهم رسیال محمد نذیر احمدی ازادي رادیو ته وویل په دې لړکې د لومړي ځل لپاره د پاکستانی پارلمان یو پلاوی کابل ته راځي د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران پر راپور کې
ولسی جرګوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خراب اړیکو ډیر زیان خلکو ته رسیږي او لامدې عمله د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسونو او د دوی د استادو خبرې مهمې دي د دغه جرګې دوه مرستیال محمد نذیر احمد زید شنبې پورز ازادي رادیو ته ویل په دې لړکې د روانې میلادي میاشتې په 19مه نیټه د پاکستان د پارلمان مشر او د ټولو ګوندونو استادې کابل تر ازي چې افغان لورې بور سره سپینې خبرې ولري ښاغلی احمد زید وایي د اړیکو د جوړېدو لپاره د پاکستان د پارلمان غړو ته خی چې پر خپل حکومت فشار راوړي
اوس موږ وړو چې سپینې خبرې ځکه دا دوی د ولس نمائندګي کې او ولس نمائندګان هم به ملي شورا او هم به سنا دوی سره سپینې خبرې وکړي څنګه موږ کولای شو دغه مشکل حل کړو پهلن دغه اول واده چې ډېر وخت نه پس موږ خراب تعلقات
هغه وی د پاکستان د پارلمان د پلاوی د سفر په تعقیب به د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی هم پاکستان ته سفر وکړي تر څو شته ستونزې په ټوله معنا شریکې او حل لارې تعقیب شي. د اړیکو د جوړېدو لپاره د پارلماني پلاوی ترمنځ د سفرونو لړۍ داسې وخت پیلېږي چې تېره اونۍ په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې سږ کال به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې له ساړه حالته ووځي.
د هم د خبری مجله د مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د افغانستان حکومت په بلخ کې پر 209 شاهین قول اردو د وروستي حمله په اړه څېړنې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شنبه د خپل پوز یو عسکر ته چې په افغانستان کې ټپي شوی و د پرل هارت یا ارغواني زړه مډال ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د اتمی موافقه د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی خو د دې کار اجازه به ورنه کړي. د سعودي عربستان د پاچا زوی د امریکا لپاره د سعودي عربستان نوی سفیر نومول شوی دی. د فرانسې پولیسو پرون شنبه یو سړی چې د پاریس د ریل ګاډي په تمځای کې چاړه په لاس کې وخت خلک یې ویرول او پولیس یې ګواښل نیولی دی. او پارمنستان کې چارواکي وایي چې یو روسي عسكر دغه هیواد په شمالي ښار ګیومری کې په چاړه وهل شوی او وژل شوی دی. و بجې او شپاړس دقیقې شپې زموږ اخلاق آزادي راډیو او د آزادي راډیو در روانې خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او دغه راز د ژوند رنګونه. خو اوس به سالم محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قول اردو د جمعې ورځې پر حملې لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل لیکلي چې پر 209 شاهین قول اردو د وسلوالو طالبانو حمله د خپل ډول له مخې پر یوه پوځي مرکز له ډیرو خونړیو حملو ګڼل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه حمله کوونکو پر افغان سرتیرو چې ځینې په خوړنځي کې وه یا هم له جومات څخه د جمعې تر لمانځه وروسته پر راوتو وه ډزې پیل کړې. ډیلی میل لیکلي مخکې تر دې چې سختریزي بریدګر ووژل سي حملې څو ساعته دوام وکړ. په لیکنې کې ویل سوي چې حمله کوونکو له راکټونو لاسي بمونو او ټوپکو استفاده کړې ده. ډیلی میل لیکلي د جمعې په ورځ د حملې پر مهال پر 209 شاهین قول اردو ګڼې پوځي څرخي الوتکې ګرځېدې او امبولانسونو مړی او ټپیان لیږدول. امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی د دفاع وزارت د ویان دولت وزیري خبري راخستې چې ویلي دي حمله کوونکي لس تنه و چې دوی ځنوژونکي حملې کړي او اتو نورو تر وسلوالې جګړې وروسته په متقابلو ډزو ووژل سول. یو اس ای ټوډی لیکي د افغانستان د اوو قول اردوګانو له جملې 209 شاهین قول اردو د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې پراته ده چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې د افغانستان په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د امن د برابرولو مسؤلیت لري. له امریکا خبرېدونکي بلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ هم د دې حملې په اړه لیکنه خبره کړې او دا حمله د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته چې د امریکا لړزانده ملاتړ ورسره دی یو گزار بلل دی. د ورځپاڼې په لیکنه دغه حکومت لیوی خو د سختریزو وسلوالو له حملو سره مخامخ دی، لبلې خو د قدرت پر سر له داخلي مبارزې سره هم لاس او ګریوان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د حملې د څېړنې او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په نیت بلخ ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ته هم اشاره کړې ده. د لیکنې په حواله ولسمشر حمله کوونکي له دین څخه وتلي وبلل ځکه چارواکو ویلي سختریزو وسلوالو پر هغو افغان سرتیرو چې پر لمانځه ولاړ وه یا له جومات څخه پر راوتو وه ډزې وکړې. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې په حواله دغه حمله د امریکا د پوځ لخوا هم غندل سوې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د نورو سختریزو وسلوالو پر ضد هم له څه باندې 1400 کلونو راهیسې د جګړې رهبري په لاس کې لري.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د معرفي شوي امنیتي پلان له مخې به کمال خان بند ته امنیتي ستونزې پیښې نه شي. علي احمد عثماني چې پرون شنبه په کابل کې د کمال خان بند دریم فاز د کار په اړه له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د امنیتي او نورو پیښو په وړاندې تدابیر غوره شوي دي. د موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای ک په هر دلیل د افغانستان د اوبو کوم بند ته امنیتي ګواښ پیښ سي حکومت یې مخه نیولای سي. علی احمد عثماني چې د شنبې په ورځ په کابل کې د کمال خان د بند دریم فاز د کار د پیل په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې د کمال خان بند امنیت په اړه ستونزې نشته.
اگر بنا به هر دلیل
پر بنسټ زموږ د کوم بند اوبو پنځم لاس ته ولویږي یا اوبو بل هیواد ته ولاړ شي او یا هم له امنیتي ګواښ سره مخ شي، موږ ورته بدیل لارې په پام کې نیولې دي. د کمال خان بند په اړه هم همداشان که چیرې بند ته مزاحمت پیدا کیږي، موږ امنیتي پروګرام معرفي کړی. هیله لرو چې امنیت په برخه کې هیڅ ستونزه ونه لرو.
کمال خان بند چې د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړیږي، لومړني کارونه یې د سردار محمد داود خان په حکومت کې پیل، خو د جګړو له امله یې چارې وځنډېدې. د اوبو او انرژي وزیر وای د اتاویا میلیونو ډالرو په ارزښت دغه بند دریم فاز کارونه د پنجشنبې په ورځ له یو ترکي او یو افغاني ګډ شرکت سره لاسلیک سول. د علي احمد عثماني د معلوماتو له مخې دا بند 16 متره لوړوالی او 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري چې کارونه به په 24 میاشتو کې بشپړ سي. 9 میګاواټ برېښنا به تولید کړي او په لومړي سر کې به 1.3 هکتار ځمکه خړوب کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د یاد بند د ښه امنیت لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
د کمال خان بند د دریم فاز د کارونو له پرانیستو وروسته د چهاربرجک ولسوالۍ له پولیسو سربیره چې د بند او د همدې سیمې امنیت ساتي، د عامه نظم د ساتنې یو کنډک هم د بند امنیت لپاره ګمارل شوی. د دغه کنډک ځانګړي دنده دا ده چې د کمال خان بند امنیت ښه تامین کړي.
د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د کمال خان بند د امنیت ډاډ ورکوي چې له دې وړاندې په هرات ولایت کې د سلما بند د رغنیزو چارو په کارکوونکو حملې سوي چې د هرات سیمیزو چارواکو یې پړه پر ګاونډیو هیوادونو اچولې وه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
لوی څارنوالی وایي چې د کورنیو چارو وزارت ورته د هرات د ولایتي شورا د پخواني رئیس د نیولو ډاډ ورکړی. د دې ادارې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د کامران علیزي له دوسیې سره د نورو دوسیو په څیر چلند کیږي. د موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان لوی څارنوالی وایي د هرات د ولایتي شورا د پخواني رئیس په تړاو د محکمې د پریکړې د پلي کېدو په برخه کې جدي ګامونه اخیستل شوي او ادامه به ولري. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت د یو مکتوب په لیږلو سره دوی ته ډاډ ورکړی چې کامران علیزی په توقیف کې دی.
اخیراً مکتوب وزارت محترم امور داخله
د ورستۍ کې د کورونې چارو وزارت مکتوب لوی سرنوالی او د ځنګړي سرنوالی عدلی او قضایي مرکز ته رسیدلې او د قضیه د تورن کامران علیزی د توقیف په اړه موږ ته ډاډ راکړل شوی او موږ به د نورو قضیو په شان له دغه قضیه سره هم قانوني چلند ولرو.
هغه وویل لوی سرنوالی دغه قضیه په بې پرې ډول د قانون سره سم پر مخ بیایي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د ولایتي شورا پخواني رئیس کامران علیزی یو اونۍ وړاندې د نوموړي د نیول کېدو د حکم له صدرېدو وروسته په هرات کې پولیسو ته تسلیم شو. د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې څه موده وړاندې په کابل کې په یوې غیابي محاکمه کې کامران علیزی له خپلې دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور په 2 کاله او 6 میاشتې بند محکوم کړ. د محکمې د حکم له صدرېدو وروسته د کامران علیزی په نیول کېدو کې ځنډ په عدلي او قضایي ارګانونو ډېر غبرګون نه راوپارول. د هرات د ولایتي شورا پخواني رئیس د خپل تسلیمي دلیل د افغانستان ولسمشر ته احترام کول په ګوته کړي او د محکمې پریکړې د قانون خلاف او غیر عادلانه بللې. د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وایي که حکومت په محکوم شو افرادو د قانون په تطبیق کې پاتې راشي، نو د فساد سره د مبارزې په برخه کې به په کورنۍ او نړیواله کچه ناکام وي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون شنبه وویل چې متحده ایالاتونه به له استرالیا سره شوې موافقه چې پر اساس د افغانستان او ایران کډوال منل کیږي عملي کړي. خو پینس چې د استرالیا له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې وویل چې له استرالیا سره د امریکا د مهم اتحاد له مخې د موافقې عملي کول دا معنا نه لري چې دوی ستاینه کوي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس پرون وویل چې متحد ایالات به له استرالیا سره د باراک اوباما د ادارې هغه موافقه چې پر اساس به د افغانستان، ایران او پاکستان یو شمېر کډوال امریکا ته ولېږدول سي عملي کړي. هغه چې په سیدنی کې د استرالیا له صدر اعظم مالکم تورنبل سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې څرګنده کړه چې د موافقې عملي کول دا معنا نه لري چې دوی دا موافقه خوښوي. مایک پنس وویل دا موافقه له استرالیا سره د امریکا مهم اتحاد ته د درناوي له مخې عملي کوي.
The support that Australia showed in our darkest hour will never be forgotten by the American people.
دا امریکا خلک په د سختی په شیبو کې د استرالیا ملاتړ نه هیروي. استرالیا هم په دې برخه کې نه ده هیره شوی. هغه څلور تروریستي حمله چې په ورستو یو ډیر شومیاشتو کې په انفرادي ډول وسوي د ونړیوال سرطان زیږندوي. لکه څنګه چې ما او صدر اعظم تورنبل خبري وکړې د استرالیا خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ به تر هغو چې د نړیوال تروریزم رشې د ځمکې له مخې پاکې نسی قرار نه کښینو. د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما تیر کال له استرالیا سره موافقه وکړه چې تر 1250 تنو پناه غوښتونکو ته به چې له افغانستان، ایران او پاکستان ورغلي په خپل خاوره کې پناه ورکوي. دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د استرالیا حکومت د جنوبي پاسیفیک په دوو ټاپوګانو ناورو او پاپوا نیوګینی کې د پناه غوښتونکو او کډوالو لپاره په ځانګړو کمپونو کې اچولي او اسناد یې څیړي. مایک پنس پر نوویل هغه پناه غوښتونکي به چې امریکا ته استول کیږي تر کله کې امنیتي څارنې تیریږي او اسناد به یې په دقت څیړل کیږي. د استرالیا حکومت د غیر قانوني پناه غوښتونکو او اقتصادي کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره هغه کسان چې د سمندر له لارې په قاچاقي بیړیو کې د ورتګ هڅې کوي په پاپوا نیوګینی او ناورو ټاپوګانو کې د کډوالو لپاره په ځانګړو کمپونو کې ساتي. له استرالیا سره د ډونالډ ټرمپ اړیکې په سپینه ماڼۍ کې د هغه د کار د پایلې په لومړۍ میاشت کې کړکېچن شو، ځکه ولسمشر ټرمپ د استرالیا له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې د استرالیا او باراک اوباما د ادارې موافقه نیمګړې او خرابه بللې وه. د استرالیا او امریکا د موافقې پر اساس به د استرالیا حکومت د السلوادور، ګواتیمالا او هندوراس یو شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو ته ځای ورکوي چې په امریکا کې ساتل کیږي.
د ژوند رنگونه.
ما نوم عبدالله جان ده، دا رخصه چلو دلته له پاکستان راغلی یو. بیا ما ته دلته راکړو $1,200 سرالو فارما باندې. نو هغه یو $1,400 خو ما وخوړل، نور مې مات کړ، د ازرنج مې په واخیست. نو شکر د الحمدلله 200 250 300 سل داره ته پاته کیږي. په دې باندې شکر د خپل ملک ده. ورې خو بس یو عسکر به منډې در سواری تا به منډې ځینې والي. ورې بس ډېر بدل ماجره باندې راوستی پوه شو.
دلته خپل وطن کې خو ځان خوشحاله احساسوي.
شکر د خپل وطن ده، دا ټول خپل علاقه ده، خپل وطن ده، خپل عسکر ده، خپل اردو ده. شکر بیا بازو. او زه په دې باندې خوشحاله سوم ګوره چې موږ ورې پاکستان کې و د افغانستان بیرغ چا نه پیژن. زه سوما د ډیرلو سو کالو بم یا به د دوه لسو کالو وسه دا سپینګره یم. د افغانستان بیرغ قسم مې به خدای کوم ما پښتنم کول چاته نو معلوم دومره وخت هم تیر کړ. هغه معلوم چې کلاړیان سره وتل کرکټ وال ګورې هم پردو پاکستانیانو کلاړیانو ته چکچکې وایلې. زه خپل د کرکټ شوق هم لرم ګورم. دې باندې شکر د خپل کلاړیانو خپل ملي ټیم هم پیدا شو، پوځ وردو لرو، عسکر لرو، خپل وطن هم جوړ کړ.
ډېر افغانان چې اوس پاکستان کې دي خپل وطن ته ځکه ناراضي چې وایي هلته به مو ژوند جوړ نه شي. خو دوی چې کله هلته لاړل په سپیرو ډاګونو کې واړول هلته کورونه جوړ کړل، ژوند یې جوړ کړ. خو دوی کولی شي بیرته راشي خپل وطن کې هم ژوند جوړ کړي.
یار خو زه درته وایم په دې پاکستان کې په آزاد کشمیر کې موږ پراته وو کنه. نو ټول خلک راووتل. ورې ما یو موټر چلاوه، یو وکیل و، هغه مې دفتر ته وړه وراوړه. آ سرکاري حکومت بیا ما له هغې نه پوښتنه وکړه، ما له ماجر چې باسي افغانیان د دغو د پاتې کېدو څه امکان شته و که نه. نو ماته ورې 2,000 روپۍ تنخواه راکوله کلدارې. نو هغې ویلې دغو هېڅ امکان نهشته او ته هېڅ فکر مه کوه، ستا پلوس به نیسم زه در اخلاصوم. او رښتیا ویم نیولم دوه درې وارې زنګ به مې ورته ووایي خاوند به سره ولې ګسته به را خلاص کړم. پیسه مې یو هم نه ده ورکړی عسکرو ته. سروزه سوه، کراره کراري سوه، خلک ډېر راووتل، ډېر پاته وو. موږ د خپل خپلوان وینې ښه مالدار ښه آباد خلک وو. داسې راووتل زه روزه سوه، هغه مور ته مې ویلې مال څرنګه ځو وطن ته که نه یا ولې نه ځو. بس ما زنګ ووایي ټرک والته ټرک 2 لسمه روزه وه که 4 لسمه وه. شرابر یو د ماما زوی ما ته ما خراب قرار قراری سو واست چرته زی ما ورته له مال ولاش دا یو خبر دوکم د مړو سترګو زوند خو نه کیات ما هغه وسم زما سره خپدسته نه موږ مړو سترګو مال نه تاس خو مړو سترګو نه تاس کاروباریان نو پاکستان کې ډیر کاروباریان خلق دی فیکٹری لري دکانونه لري آسی دل تراسی یو بزنس شروع کی یو لاس شل نفر غریب کار به نور سره ولګی اوس په دې وطن کې به دا غربت ختم شي پردی وطن کې 100 کروڑ پتی دی تا عزت نست عزت دی تا خپل وطن کې ده
یوشمیر اوریدونکو آزادی رادیو ته پر استولو پیغامونو کې په بلخ ولایت کې پر شاهین قل اردو حمله خندلې ده نو په همدې خاطر مو نن میکروفون ستاسو خبرونه هم همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده که په دې اړه نظر لري کولی شئ د اتنیمو نهنیمو بجو ترمنځ